از اشتراکتان به برنامه. خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. زه صفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس پم پایل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو حکومت له ازبکستان سره 15 تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ویلي چې دغه تړونونه د سوداګرۍ او پنګونې، قانونو پټرولیم او د کرنې او بولګولو او مالداري په برخو کې شوي دي. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارفوف نن کابل ته تللی او هلته د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو وزیر او ګڼو نور چارواکو سره لیدلی دي. د تړونو د لاسلیک په غونډه کې عبدالله عارفوف او د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر حضور درلود. د ازبکستان د صدر اعظم عارفوف په حواله باختر اژانس ویلي چې هیواد له طالبانو سره د تعامل غوښتونکی دی. د ایران د ریل پټلۍ د ادارې چارواکو ادعا کړې چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم شرکت اړوندو کسانو د ایران د ریل پټلۍ په حریم برید کړی، کارکوونکي وهلي او د ایران د ریل یو تمځای نیولی دی. د ازادي راډیو فردا څانګې د راپور له مخې د ایران د ریل پټلۍ د ادارې په بیان کې راغلي چې د افغانستان د ریل پټلۍ د کنسورسیوم د خصوصي شرکت کسانو د ایران د ریل پټلۍ په حریم کې په ناقانونه کړنو لاس پورې کړی. وړاندې راغلي چې دغو کسانو د ایران د اورګاډي د تخنیکي او امنیتي همکارانو له ممانعت وروسته د ایران د اورګاډي پرسونل وهلي ډبولی دي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. مسی عینک لوبډلې د نهم پړاو د کرکټ شپږیزې په ترڅ کې خپله څلورمه لوبه وګټله. په دې لوبه کې بوست ټیم 138 منډې هدف وټاکه. په ځواب کې مسی عینک لوبډلې یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو یاد هدف ته ځان ورسو. مسی عینک د 15 ټیمونو ترمنځ د څلور بریاو او اتو نمرو په لرلو په لومړي ځای کې دی. د مسی عینک ټیم لوبډل مشر ابراهیم زدران دی او سره با تجربه لوبغاړی محمد نبی هم په ټیم کې شته. مسی عینک په ګټه په نننۍ لوبه کې وفي الله ترخیل 15 ناسوځېدلې منډې وکړې. نوید عبید هم 55 ووهله. د بوست ټیم په ګټه لومړۍ پاڼۍ کې درویش رسولي 18 منډې کړې وې، خو دا چې ټیمې لوبه وبایلله د 18 منډو کوم ځای ونه نیو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په لوګر کې به د یو نوي جامع روغتیایي مرکز په جوړېدو سره نږدې 10,000 کورنۍ له غوره روغتیایي اسانتیاو برخمنې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دغه روغتیایي مرکز په داسې سیمه کې جوړیږي چې زیات بې ځای شوي او نوي راستانه شوي کسان پکې ډیر دي. روغتیا نړیوال سازمان په 13 فبروري میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې 2040 میلادي کال به د افغانستان روغتیایي سکتور ته له چیلنجونو ډک وي. د اوکراین هوایی ځواکنن خبر ورکړ چې د دغه هیواد د هوایی مدافع دستګاو د روسیې ټولې 14 بی پیلوټه الوتکې نسکوري کړي چې تېره شپه د حملې لپاره توغول شوې وې. د اوکراین هوایی ځواکنن په ټلګرام چینل کې په خبره کړې خبر پانه کې ویلي د شاهد په نوم دغه الوتکې د اوکراین په جنوب او مرکزي برخو کې پر شپږو ساحو نسکوري کړی شوي. تر اوسه په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. دغه پروګرام کې د سر مطلب دادی چې د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند عربي متحده اماراتو ته تللی او هلته د دغه هیواد د دولت له رئیس محمد بن زاید آل نهیان سره کتلی دي. یو شمیر کارپوهان د طالبانو د دغه مشر سفر ته په څه سترګه ګوري؟
دوی د اکثریت د رهبرۍ د کړۍ نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوقو له ادرسه دا یوه بله سرغړونه ده.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې یو شمیر خلک د بیزو د تڼاکې یا مونکی پاکس د ویروس له خپرېدو اندېښمن دي.
زمونږ هیوادوال هم په عربي هیوادونو کې ژوند کوي، هم په پاکستان کې د زیاتره خپل هیواد ته تګ راتګ زیات لري. نو زمونږ عامې روغتیا وزارت باندې دا غږ ده چې د دې لپاره یو مناسبه تدابیر باید په لاس کې ولري.
د غزې له وروستیو حالاتو مو هم خبر وو دا چې حماس ډلې د جمعې په ورځ ویلي په غزه کې د اوربند پیشنهاد لپاره نوي شرطونه رد کړي دي. په دې اړه به هم تاسو ته یو رپورټ ولرو چې ځینې په عمر پاخه کسان چې له زده کړو پاتې دي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د چارو له پیکه کېدو شکایت کوي.
ما خودم زیاد مکتب نخوندیم، 3 سال مکتب خوندیم. ما شخصا خودم بسیار خوش دارم درس بخونم، بطور اولادای ما کمک کنم. اگر کورسای سومون آموزی باشه بسیار علاقه دارم که درس خود ادامه بدم. درس
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مام خراغلاست و امرازو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې هم شامل ده، د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر تللی ده. هغه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی یاد هیواد ته د معایناتو په هدف تللی، خو د متحده عربي اماراتو له ولسمشر سره یې هم کتلي دي. هغه کسان چې نومونه یې د بندیزونو په لیست کې وي حق نه لري چې د ملګرو ملتونو له اجازې پرته له هیواده بهر سفر وکړي. لا معلومه نه ده چې آیا ملا محمد حسن اخوند متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه درلوده که څنګه، خو د تیرې جون میاشتې په 4 باندې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی هم چې د ملګرو ملتونو او هم د امریکا په تور لیست کې شامل دی او د سفرونو په بندیز کې دی، متحده عربي اماراتو ته سفر کړی و. ویل کېدل چې سراج الدین حقانی د سفر اجازه ترلاسه کړې وه. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. د سنا کاکړ په ریپورت کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا محمد حسن اخوند نوم د ملګرو ملتونو سازمان د بندیزونو په لست کې دی، هغه متحده عربي اماراتو ته په سفر تللی. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د شپې ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې هغه د معایناتو په موخه یاد هیواد ته تللی، خو د سفر نیټه یې نه ده په ډاګه کړې. ذبیح الله مجاهد زیاته کړې چې محمد حسن اخوند د دې سفر په ترڅ کې د متحده عربي اماراتو د دولت رئیس محمد ابن زاید النهیان سره لیدلی او نوموړي د هغه د روغتیا پوښتنې ترڅنګ ویلي هیواد د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د افغان ملت ترڅنګ ولاړ دی. د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو مشري افراول حمیدی هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې هیواد ولسمشر محمد ابن زاید النهیان د افغانستان له رئیس الوزرا سره چې د عربي اماراتو په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی لیدلی دي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا د دې سفر په اړه د لا زیاتو جزئیاتو لپاره مو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د ازادي راډیو پوښتنه یې ځواب نه کړې. د طالبان حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند دا سفر په داسې حال کې دی چې د دوی د حکومت هغه چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي حق نه لري د دې شورا له اجازې پرته سفر وکړي. خو دا چې نوموړي د سفر اجازه درلوده کنه معلومات نه لري ورکړل شوي. د یادونه ده چې دا د طالبانو د بیا واکمنۍ په 3 کلونو کې د طالبان حکومت د رئیس الوزرا لومړنی بهرنی سفر دی. د حقوقي چارو یو شمېر پوهان هم وایي له اجازې پرته د ملګرو ملتونو په بندیزونو کې د شاملو چارواکو سفرونه له بشري قوانینو څخه سرغړونه ده. یو له دوی څخه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
لوړ پړو رهبری کړی سفرونه مختلفو هیوادو ته چې د دوی د اکثریت د رهبری د کړی نومان په تور لیست کې هم د نړیوالې ادارې په تور لیست کې شامل دی او دوی سفرونه کوي. خو زه ویلی سم دا د بشري قوانینو او حقوقو له ادرسه دا یوه بله سرغړونه ده.
د حقوقي چارو یو بل کار پوه حکمت الله حکمت بیا وایي چې د طالب چارواکو یو شمېر سفرونه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راجع کېږي نه، او د افغانستان د اوسني چارواکو په توګه دوی پرته له اجازې د سفر حق لري.
دغه سفرونه یو برخه د هغه کمیسون د هغه کمیټې په اجازه باندې کیږي کوم چې په ملګری ملتونو کې وجود لري، ولی ډېر سفرونه د کمیټې ته اصلن راجع کیږي نه. د هغه حکومتونو سره دوی توافق کوي کوم ته چې دوی سفرونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبان حکومت یو شمېر چارواکي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې شامل دي بهرني سفرونه ترسره کړي چې بیا ویل شوي د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه اجازه ترلاسه کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څارداري په دې لیست کې د محمد حسن اخوند په ګډون د طالبانو حکومت د یو شپېتو هغو چارواکو نومونه دي چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. دغه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقد ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو او د مخدره وادو په قاچاق کې بلاس لرلو تورن دي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
فرانسه وایي د افغان میرمنو په وړاندې تاوتریخوالی او په بېلابېلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو بیان په خپرولو ویلي، تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد به عادي حالت ته راونه ګرځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
فرانسوی په افغانستان کې د خلکو د وضعیت د خکولو لپاره به له ټولو فشارونو کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د اګست 14 د یو بیان په خبرولو سره ویلي، تر کومه چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او ګواښونه پای ته ونه رسیږي، دغه هیواد به عادي حالت ته راونه ګرځي. په بیان کې اندېښنه ښودل شوې چې د افغان میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی او په بېلابېلو برخو کې د ونډې له منځه وړل به د افغانستان پرمختګ ناممکن کړي. د بیان په یوه برخه کې راغلي، طالبانو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1593 شمیرې پریکړه لیک نه دی مراد کړی. دغه ډله پر خپلو ژمنو عمل نه کوي او په پرله پسې ډول یې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. فرانسه په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونې غندي او وایي د طالبانو هغه پریکړه چې له مخې د ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګول شوی د منلو او توجیه وړ نه ده. تر دې وړاندې د کاناډا او جرمني بهرنیو چارو وزارتونو هم د اګست 15 په مناسبت کې د طالبانو د واکمنۍ د 3 کاله پوره کېدو ورځې ته په غبرګون کې په خبرو شویو بیانونو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د کاناډا او جرمني لوري په بیانونو کې راغلی چې افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوه لسیزو لاسته راوړنې له منځه ولاړې. ښځې او نجونې په خپلو کورونو او ټولنو کې بندیانې شوي او د روښانه راتلونکي لپاره هیلې کمې دي. یو شمېر افغان میرمنې هم نیوکه کوي چې د طالبانو پر اتک دوی تقریبا په ټوله معنا له افغاني ټولنې حذف شوې دي. په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې فاطمې اعتمادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
اگر از 2021 بررسی بکنم، اول به عنوان یک کارمند از وظیفه حذف شدم، بعد به عنوان یک ورزشکار.
د 2021 کال د اگست میاشتې کې زه د یوې میرمنې په توګه خپل ژوند ته کتنه وکړم. له بده مرغه زه په لومړي قدم کې له دندې وشړل شوم، ورپسې د یوې ورزشکاري په توګه له فدراسیون لرې شوم، او په اخر کې د یوې ښځې په توګه له ټولنې هم حذف شوم. بیا مې چې کله د بې عدالتیو په اړه غږ پورته کوه، ګواښونه راته وشول او مجبوره شوم چې وطن او هر څه پرېږدم.
مخکې د بل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د دریم کال یوې محصلې چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، هم ازادي راډیو ته وویل، د هرې ورځې په تیرېدو پوهنتون ته د بیا تک په اړه هیلې مړاوي کېږي.
نړیوال هم همدا اعلامیې ورکوي او چې پوهنتونونه بند دي او مکتبونه بند دي او دغه زیان لري او دغه هغه زیان لري. په زیانونو یې خو یې موږ ټول پوهیږو، په زیانونو خو یې ټول پوهیږي چې څه زیان لري. خو مهمه ده چې د هغې د بیا شروع کېدو لپاره اقدام وشي.
د یادونې ده چې د طالبانو له حکومته په کور دننه او بهر په وار د ښځو د حقونو د ورکړې په ځانګړي ډول د دوی د زده کړو او کار غوښتنه شوې، خو د دریو کلونو په تیرېدو طالبانو د غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. تازه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر له یوه کورني خصوصي ټلویزیون سره په مرکه کې ادعا کړې چې د افغان ښځو د کار مخه نه ده نیول شوې او د نجونو د تعلیم لپاره دینی مدرسې پرانستې دي. د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي ادعا کړې چې دا مهال 15,000 میرمنې د دوی د حکومت په بېلابېلو برخو کې په دندو بوختې دي.
ورسته لاغه چې په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو ویروس له دریو تازه ثبت شوو پیښو د یو کس د مړینې خبر ورکړل شو. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې د خپلو خپلوانو له لارې ویروس ورانتقال نه شي. دوی وایي د کورنۍ غړي او خپلوان یې پاکستان او عربي هیوادونو ته دوامداره تګ راتګ کوي او ویره شته چې دا ویروس ورانتقال کړي. که څه هم تر اوسه په افغانستان کې د دغه ویروس د مثبتو پیښو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان له افریقا او سویډن وروسته نورو هیوادونو ته د دغه ویروس د چټک خپرېدو د احتمال په اړه اندیښنه ښوولي. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
له شمالي جنوبي افریقا، سویډن او بلاخره د افغانستان په ګاونډ د پاکستان خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو له ثبتېدو وروسته یو شمېر افغانان په کور دننه د دغه ویروس د احتمالي خپرېدو په اړه اندېښمن دي. د خوست ولایت اوسیدونکی عرفان الله همت وایي ماماګانې په متحده عربي اماراتو کې کاروبار کوي او په دوامداره توګه افغانستان ته تګ راتګ کوي چې د دوی کورنۍ او خپلوانو ته یې له دې لارې د بیزو تڼاکو د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښمن شوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کورنۍ ماماګان مې دي دی مور طرف نه مې چې کوم خپلوان دي دا اوس هلته کار کوي په شارجه کې. نو معمولا که دا په هغوی باندې ولګېږي او افغانستان ته راځي دلته کورنۍ دي نو دا حتما سرایت کوي یو بل ته انتقالېږي. د افغانستان روغتیایي سیستم هغسې پرمختللی نه ده چې د دې تداوي وکړي. افغانستان کې هر مرض په ډېر چټکۍ باندې پرمختګ کولی شي ځکه موږ هغه ټیکنالوژي او هغه سهولتونه نه لرو چې نور نړۍ لري او د مرضونو مخنیوی کوي.
د کابل ښار اوسیدونکی اسلام الدین سرګند هم ورته اندېښنه مطرح کوي او وایي چې د کورنۍ غړي او خپلوان پاکستان ته په دوامداره توګه تګ راتګ کوي.
یقینا چې دا د تشویش وړ خبره ده ځکه چې زمونږ هیوادوال هم په عربي هیوادونو کې ژوند کوي هم په پاکستان کې د زیاتره خپل هیواد ته تګ راتګ زیات لري. نو زمونږ عامې روغتیا وزارت باندې دا غږ ده چې د دې لپاره یو مناسبه تدابیر باید په لاس کې ولري.
خو هغه افغانان چې د افغانستان او پاکستان پر پولو هم اوسیږي له دې اندېښنو آرام نه دي او وایي چې د دې ویروس ډیری ګواښ دوی ته متوجه دی. د پاکستان چمن کې افغان کډوال سلقرنین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر ته ګواښ لا زیاتولی سي چې د پاکستان حکومت باید مخه ونیسي.
چې پر وخت یې وکړي کله چې ډېر انسانان د دغه پیښو څخه اغېزمن شي د دغسې ناروغیو څخه هغه باندې اخته شي بیا که د وخت وروسته بیا که علاج یا درملنه وشي هم به زه هم ګټور نه وي.
د یادونې ده چې له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنونې بهیر د تیر په څیر په چټکۍ روان دی. دا اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې د پاکستان روغتیا وزارت تازه په خیبر پښتونخوا کې د بیزو تڼاکو یا امپاکس ویروس د دریو مثبتو پیښو او له دې امله د یو کس د مړینې خبر ورکړی دی. د خیبر پښتونخوا د روغتیا چارو مسؤول ارشاد روغانی پرون جمعه رسنیو ته ویلي چې دا کس 34 کلن و او د خلیج له یو هیواد پاکستان ته ستون شوی و. د پاکستان د روغتیا وزارت خبره په دې ویروس ټول اخته کسان له بیلابیلو عربي هیوادونو ورستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سویډن د روغتیا چارواکو بیا د پنجشنبې په ورځ د بیزو تڼاکو د لومړۍ پیښې خبر ورکړ. د استاکولم د روغتیا چارواکو ویلي و چې دا ناروغ د افریقا د سفر پر مهال په دې ناروغۍ اخته شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې په ځانګړي ډول زیانګالو هیوادونو کې له خلکو او روغتیا پالانو غوښتي چې د دې ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره له وړاندې د واکسینونه تطبیق کړي. هغه څه چې افغان ډاکټران هم پرې ټینګار کوي. د انتاني ناروغیو متخصص او د کابل طبي پوهنتون د داخلي ډپارټمنټ استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته د دې ویروس د ګواښونو او نښو نښانو په اړه وویل
خلکو کې داسې یو عادي رزش وي او کله کله جلدي لکه په وجود کې پیدا کیږي خو په کم واقعاتو کې کېدلی سي چې وژونکی هم اوسي بالخصوص لکه د شکر په ناروغانو کې یا کسان چې د ایډس یا اچ آی وي په ناروغۍ باندې اخته شوی اوسي یا هغه کسان چې ځینې دواګانې استعمالوي چې د معافیت ضعیفوالي سبب کیږي په دوی کې دغه ناروغۍ وژونکی هم کېدی سي. د انتقال لارې چې دي معمولا کېدی سي چې د تنفسي قطراتو په واسطه باندې انتقال سي له یو انسان بل انسان سره د تماس په واسطه باندې جلدي تماس یا جنسي تماس په واسطه باندې انتقال سي.
ښاغلي حبیبي د بیزو تڼاکو ویروس د انتقال بڼه کرونا ویروس ته ورته بولي او وایي چې باید د مخنیوي لپاره یې له ماسک او واکسینونو کار واخیستل سي. ډاکټر حبیبي وایي دا ویروس له څلورو تر یاوي ورځو په اسانه نه تشخیصیږي خو په وینه کې له قوي کېدو او ودې وروسته راڅرګندېږي او آن کله کله د مړینې لامل ګرځي. خو د دغو اندېښنو او د بیزو تڼاکو د احتمالي خپرېدو د ګواښ د تدابیرو په اړه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دغه وزارت تر اوسه په افغانستان کې د بیزو تڼاکو د مثبتو پیښو هیڅ ډول راپور هم نه دی ورکړی. دا ویروس په لومړي ځل په 2022 کال کې په افریقایي هیوادونو کې خپور شو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. حماس ډلې د جمعې په ورځ ویلي په غزه کې د اوربند د وړاندیز لپاره نوي شرطونه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ منځګړو دغه پیشنهاد په قطر کې د دورځنۍ مذاکرو پر مهال وړاندې کړی. دغه پیشنهاد هدف په غزه کې د اوربند ټینګښت او د حماس له بنده د پاتې یرغملو خلاصون دی. ټاکل شوی د خبرو بل پړاو دا وار په مصر کې وشي.
تر اوسه په غزې تړنګ کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د لس میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیک هڅې له ناکامۍ سره مخامخې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په قطر کې د خبرو له تازه پړاو وروسته ویلي تر بل هر وخت یوې موافقې ته نږدې سوي یو. د مصر، قطر او د امریکا د متحده ایالاتونو منځګړو د قطر په پلازمینه دوحه کې له تیرې پنځشنبې هڅه وکړه د هغه چوکاټ جزئیات نهایی کړي چې په می میاشت کې د جو بایدن لخوا وړاندې سوی وو. هغه طرحه چې د بایدن په وینا د اسرائیل لخوا پیشنهاد شوې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن اسرائیل ته ولاړ سي او د تازه پیشنهاد شوی طرحې د منلو لپاره شکیل لوري وهڅوي. منځګړو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دوی دواړو لوریو ته داسې یو پیشنهاد وړاندې کړی چې پرتی خلاوی لری کړي او دوی به پر روانو ورځو کې خپل کار ته دوام ورکړي چې بشري مقررات او د حماس له منګلو د یرغمل سویو د خلاصون په بدل کې د فلسطینی بندیانو خلاصون مشخص سي. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې ټاکل سوی تر بلې اونۍ پورې د مصر په پلازمینه قاهره کې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره مذاکرې بیا پیل سي. حماس چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي په هغو خبرو کې برخه نه درلوده چې په تیرو ورځو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي. حماس ډلې له هغه څه سره خپل مخالفت ښوولې چې د اسرائیل لخوا په تازه پلان کې د تازه شرطونو مطرح کېدل ښوول سوي دي. د فرانسې خبری آژانس وایي یوې باخبره سرچینې ورته ویلي حماس ډلې له هغه شرط سره مخالفت ښوولې چې له مخې ټاکل سوی له مصر سره د غزې پر سرحد د اسرائیل پوځیان پاتې وي. ویل سوي حماس ډلې د اسرائیلي یرغمل سویو په بدل کې د فلسطیني بندیانو د خلاصون له شرطونو سره هم مخالفت ښوولی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له منځګړو غوښتنه کړې حماس ډله د هغه چوکاټ منلو ته وهڅوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن لخوا وړاندې شوی دی. د ایران او د هغه د نیابتي ډلو لخوا پر اسرائیل د حملو خبردارایو د غزې د اوربند لپاره د هڅو اړتیا لا زیاته کړې ده. منځګړي هڅه کوي پر داسې یو موافقه سلا وسي چې سیمې ته د غزې د جګړې د خپرېدو مخه ونیول سي. د غرض د حماس له بنده د یرغمل سویو او له اسرائیل د فلسطیني بندیانو خلاصون ته لاره اواره سي. څه باندې سل کسان لا هم د حماس ډلې لخوا یرغمل دي او تر اوسه یې د خلاصون هڅو نتیجه نه ده ورکړې. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د هغه اوربند پر مهال چې یو اونۍ دوام وکړ د لسګونو فلسطیني بندیانو په بدل کې ځینې یرغمل سوي کسان خوشی کړای سول.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر هغه په عمر پخه کسان چې لزده کړو پاتې دي په خپل سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د چارو لپاره کېدو شکایت کوي. د ویل ازادي رادیو سره په خبرو کې غوښتنه کړې چې په سیمو کې د سواد زده کړې کورسونو ته د تیر جمهوری نظام په څیر پام واړول شي. د تیر جمهوری نظام د پوهنې وزارت د سواد زده کړې معینیت یو مسول هم تاییدوي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سواد زده کړې پروګرامونه کمرنګ شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر هغه کسان چې د جنگ جګړو له کبله له زده کړو پاتې شوي په خپلو سیمو کې د سواد زده کړې د کورسونو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تیر جمهوري نظام پر مهال سیمو کې د سواد زده کړې کورسونه فعال وو خو اوس هغه فرصتونه نشته. په عمر پوخ سید رحمان چې د تخار ولایت اوسیدونکی دی وایي ښوونځی نه دی لوستی خو په خپله سیمه کې د سواد زده کړې د کورس د بیا فعالېدو غوښتنه کوي.
تیر جمهوری نظام کې د سواد زده کړې کورس فعال وو اوس نه دی. زه خپله لیک لوست نشم کولی. خلک اوس زده کړې نه کوي خو که بیا هم دغه کورسونه فعال شي د راتلونکي لپاره به موږ ته یوه روښنایي وي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سید اکبر هم ورته غوښتنه لري او وایي چې د سواد زده کړې کورسونه د دوی لپاره ډیر ضرور دي.
سواد موزي کورسونه خو د هر انسان لپاره بهتره دي. خپل ځان پی وپیژني او خپل ځای وپیژني اشد ضرورت لري چې سواد موزي کورسونه جوړ شي. د سکلي کیسه مثلا له تعلیم نه باج خلک محروم پاتې شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام پر مهال له 1500 تر 1500 کلونو هغو کسانو ته چې لیک لوستې نه شوای کولای د لومړنیو زده کړو زمینه برابرېده. د تیر جمهوري نظام ته پوهنې وزارت د سواز زده کړې معینیت یوه مسؤول چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت پر مهال د سواز زده کړې 1000 کورسونه فعال وو چې ښځو او نارینه وو پکې زده کړې کولې. د دغه ادارې پخوانی مرستیال سردار محمد رحیمي وایي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی.
نرخ سواد حدوداً 43% شده بود تا آخر
د یونسکو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د لیک لوست کچه 43% شوی وه. خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ کې طبیعي خبره ده چې دوی ته د سواد زده کړې پروګرامونه لومړیتوب نه لري. دوی تر ډېره د دینی مدرسو په پراخولو کې هڅه کوي. په افغانستان کې د سواد زده کړې لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري او تر هغه ځایه چې زه یې په اړه معلومات لرم هغه پخواني پروګرامونه هم کمرنګ
شوي.
دا نیوه کې داسې مهال کېږي چې طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه. هڅه مو وکړه چې د سواد زده کړو د پروګرامونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد حمزه نظر هم ولرو، خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي چې لیک لوست د ټولو لپاره مهم او حتمي دی او باید په ټولنه کې د کچې د لوړولو لپاره لازم پام وشي. د دغه فعالانو له ډلې عبدالهادي وزین آزادي راډیو ته وویل
سواد په هر وخت کې مهم دی. په افغانستان کې ډېر اړینه مهم دی خلکو لپاره. دا پکار ده چې پوهنې وزارت خپل نور کوششونه په دې اکله د سواد پراختیا کې ګړندۍ کې چټکې کې تر څو د افغانستان خلک سواد نه د لیک لوست نه برخمن شي.
دا چې افغانستان یو جنگ ځپلی هیواد دی او تیرو کلونو کې د جنگ جګړو او نورو ستونزو له کبله ډیری افغانان له زده کړو پاتې شوي. د زده کړو د برخې پوهان وایي چې د طالبانو حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لومړنیو زده کړو لپاره فرصتونه برابر کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هیواد پریښودو ته اړ شوي او وتلي وایي له خپلو عزیزانو لریوالی په ژور خفغان اخته کړي. دوی ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ له غړو لرې اوسېدلو زغم ورته سخت دی، خو د خوندي پاتې کېدو لپاره یې د هغوی کډوالي یوازینی حل لار وه. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د کابل ښار اوسیدونکي دینا وایي له هغه مهاله چې ورور یې له افغانستانه وتلی پلار او مور یې په ژور خفقان اخته سوي دي. دینا وایي کونډه ده او یتیمان لري او ادا کوي چې ورور یې د تېر جمهوري حکومت د لویې څارنوالۍ کارکوونکی و او د دوی سرپرستي یې هم کوله، خو پر افغانستان د طالبانو پر بیا واکمنېدو سره د ځینو کسانو لخوا وځورول سو چې بیا د هیواد پریښودو ته اړ سه.
ولاته که اما که دفترشان آمدن گرفتن
رور می هغه محل چې دوی راغلل او دفتر یې تریونی و رئیسان او نور کارکوونکي تیت شول، ټول هر خوا ولاړل. هغوی خوراکیان هم ته ځان نه ویری چې له ځورونو او ګواښونو سره مخ نه شي ولاړل. ځینې کارکوونکي دوی ځورولي هم وو، نو له همدې امله خوراکیان په قاچاقي توګه وتښتېدل. اوس موږ ټول په ژور خفقان اخته یو.
د کابل ښار په اوسیدونکو کې طاهره هم د خپل ورور د کډوالۍ د څرنګوالي کیسه کوي او وایي چې په ډیر کوچني عمر کې کډوالۍ ته اړ شوی دی. دا وایي ټوله کورنۍ په ځانګړي ډول پلار او مور یې د ورور په اړه خورا اندېښمن دي.
روح روان آرام ندارن.
هلته خو هغه ماشومان دي آرام روح او روان نه لري. د هغه روح او روان چې آرامه نه وي نو معلومه ده چې زموږ د کورنۍ ټول غړي نارامه وي. د دې لپاره چې هغه خوشاله وي موږ هر شپه ورته زنګ وهو، روحیه ورکوو.
بلخوا له افغانستانه بهر افغان کډوال هم وایي چې له کورنیو لریوالي په رواني ناروغۍ وخته کړي دي. پاکستان کې افغان کډوال زحل ازادي راډیو ته وویل
هر
شپه میخواوند درمل خوري، که یو نه خوري روحي رواني حالت یې بدیږي. بل زما د خواوند مور او زما مور هم په افغانستان کې پاتې دي. ټول اولادونه هر خوا تیت شول، نو د دې حالاتو زغم او تر څنګ یې د اولادونو نشتوالی یې ډېر ځوروي.
یو شمیر روغتیا پالان هم په دې باور دي چې دوامداره تشویشونه په انسانانو کې د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. د دوی په خبره د هغو کسانو چې د کورنیو د غړو د لریوالي له امله په لوړ فشار یا شکر ناروغیو اخته سوي مراجعه یې ورته زیاته سوې ده. د داخلي څانګې ناروغیو متخصص ډاکټر حسیب ازادي راډیو ته وویل
مهاجر می باشه دی فکر می باشه شب روز استرس میکنه که مثلا
زوی کډوال شوی وي نو په دې اړه شپه ورځ خپګان کوي چې مثلا د شپې څه خوړل دي د ورځې څه خوړل دي سهار او ماښام څنګه تیروي چیرې بوي پیسې په لري نه به لري نو طبعاً دا ټول موارد د دې لامل کیږي چې د انسان روحي حالت خراب شي او فشار یې لوړ شي. یوازینی لامل چې شکر او فشار ورسره لوړیږي هغه تشویش او اندېښنې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو وروسته بیلابیلو هیوادونو ته د افغانانو قانوني او ناقانونه کډوالي یو ځل بیا زور اخیستی او دغه بهیر لا هم روان دی.